در رادیو آزادی،
رادیو آزادی
د سهار 8 بجې د آزادۍ رادیو په یو ساده خبرونه کې چې زه رضوان مرادی د علي محمود په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سیاسي حالاتو غټو پیښو او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه درته رپورټونه او مطالب لرو. د غراس اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي، خو له هر څه نه مخکې د دې محل مهم خبرونه ورچې فريده هوټ سیفي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر وایي تر اوسه پورې په دې اړه سمدستي کومه فیصله نه ده شوې چې افغانستان کې د جګړې لپاره نور امریکایي عسکر ولېږل شي او کنه. اروپایي اتحادیه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لږ تر لږه 1,000,000 رایې مشکوکې دي. او د سوریه او عراق د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو اړیکو د ښکېدو په مقصد نن په استنبول کې سره ویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون اویل تر اوسه پورې په دې اړه کومه فیصله نه ده شوې چې افغانستان کې د جګړې لپاره نور امریکایي عسکر سمدستي ولېږل شي او کنه. د اوباما د څرګندونې په پوځي برخه کې د هغه د ستر پوځي سلاکار مایک مولن تر خبرو وروسته راغلی چې د عسکرو د ډېرېدو خبرې کړې وه. هغه ویلي وو د سیخکاري چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې لپاره نورو عسکرو ته اړتیا پیدا شي. تمه کېږي چې ډېر ژر به جنرال مکریستل هم چې په افغانستان کې د ویرونکې جګړې په اړه څېړنه کړې د زرګونو نورو اضافي عسکرو غوښتنه وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما لا دمخه افغانستان ته د 20,000 اضافي عسکرو د لیږلو امر کړی و چې په دې توګه به د کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 18,000 ته اوچت شي. تر هغه وروسته چې په سپینې ماڼۍ کې پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم سټیفن هارپر سره وکتل، وویل هغه په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د کاناډا د ماموریت د ختمېدو په اړه اندېښمن نه دی، خو غواړي چې تر هغه وخته د امریکایي او کاناډایي ځواکونو ترمنځ هماهنګي موجوده وي. د کاناډا صدر اعظم وویل کاناډایي ځواکونه به په 2011 میلادي کال کې له افغانستان څخه ونوځي صرف د ماموریت بڼه یې بدلېږي. کاناډا په کندهار کې 2,500 عسکر لري او د دغه هیواد پارلمان پریکړه کړې چې دغه ماموریت ته 2011 میلادي کال پورې دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات له کاناډا او نورو هیوادونو غواړي چې افغانستان ته نور عسکر ولېږي او خپل پوځي ماموریت تر هغه وغځوي چې اړتیا یې وي. اروپایي اتحادیه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لږ تر لږه 1,500,000 رایې مشکوکې دي. د انتخاباتو لپاره د اروپایي اتحادیې د ماموریت مشر فلیپ موریلند د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي د هرې خوا د بریالیتوب ادعا به مخکې له وخته وي. د هغه د څرګندونې وروسته له دې راغلي چې پرون مازیګر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو ټولې قسمي نتیجې اعلان کړې. ولسمشر حامد کرزي پکې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې وې. د ولسمشر کرزي کمپاین د اروپایي هدیه د ماموریت اعلامیه به مسولیت بللې. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لویدیز حکومتونه د دغه هیواد په کورنیو چارو کې پلاس وهنی تورنوي وایي چې دوی هڅه کوي څو د انتخاباتو پایلې د خپل خوښې سره سم بدلې کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالکریم خورم په یوې ځانګړې مرکې کې پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې په انتخاباتو کې لاس وهنه له پیله روانه وه. ښاغلي خورم وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر فشار لاندې دي. خغلی خورم د څرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې امریکایي او اروپایي هیوادونو په وار وار سره ویلي دي چې دوی د افغانستان د ولسمشرۍ په سګنوي انتخاباتو کې بي طرفه دي. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په کندوز ولایت کې د ناټو ځواکونو په وروستیو بمباریو کې له 100 کسانو څخه زیات خلک وژل شوی دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یو غړی فرید حمیدی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د دوی لمړنۍ څېړنې ښیي چې په دغه پیښه کې له 200 څخه زیات ملکیان او د 15 په شاوخوا کې وسلوال طالبان وژل شوی دي. د ناټو عمومي منشي هم دا منلې ده چې په دغه پیښه کې یو شمېر ملکیان وژل شوی دي، خو نوموړي د وژل شوو کسانو د دقیق شمېرې په اړه څه نه دي ویلي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ.
ازادۍ رادیو
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سختو اړیکو د خکېدو په مقصد نن په استنبول کې ویني. سوریې د عراق د غوښتنه چې په بغداد کې د اګست په 19 نیټه په یوې لارۍ کې د دوه مشکوکو بمې خودونکو د سپارلو په اړه لري رد کړې ده. په دې پیښې کې په عراق کې له 30 څخه ډېر کسان وژل شوي وو. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي. د نننۍ کتنې منځګړیتوب ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو کوي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میشل د منځنی ختیځ د سولې د خبرو په مقصد د لبناني مقاماتو سره د خبرو لپاره پرون بیروت ته ورسیده. میشل له اسرائیل څخه تر دوه ورځني سفر وروسته بیروت ته تللی. اسرائیل ته د سفر په لړ کې جورج میشل په خپلو هغو هڅو کې بریالی نه شو چې د لویدیځې غاړې په اشغالي سیمو کې د یهودي میشځایونو د بندولو په مقصد کوي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي هغه به د تیرو حکومتونو پالیسۍ تعقیبوي او نوې آبادۍ نه کوي، خو د هغو ودانیو په شمول چې دا اوس شته د نږدې 3000 کورونو د ودانولو اجازه یې ورکړي. نتنیاهو او میشل به د جمعې په ورځ په دې اړه بیا خبرې وکړي. ترکی پولیس وایي دوی شپږ تنه مشکوک کسان په 2003 میلادي کال کې د القاعده سره په تړاو په ځن وژونکي حملې کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په یاد شوې حملې کې هغه مهال په استنبول کې لسګونه کسان وژل شوي وو. د ایران درې مخکښ مخالف مشران وایي دوی به د جمعې په ورځ د فلسطینیانو په پلوۍ په لاریون کې برخه واخلي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په تهران کې د جمعې د ورځې په لاریون کې له فلسطینیانو سره د پیوستون له ښودلو پرته د بل هر ډول مسلې د یادولو پر ضد خبرداری ورکړی. د جاپان نوی صدر اعظم یوکیو هاتو یاما پرون اویل غواړي په راتلونکي کې په امریکا کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د کتنې پر مهال د اعتماد اړیکې ټینګ او د مسؤلیت فضا رامنځته کړي. د جاپان د پخواني مخالف مشر په پارلمان کې د صدر اعظم په څوکۍ وټاکل شو. د یوکیو هاتا کین ارخي ګوند د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې زیاتې رایې وګټلې او په خپل هیواد کې د لیبرال ګوند 50 کلنه واکمني پای ته ورسوله. گرجستان او روسیه به نن هم په ژنو کې د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړي. د دې خبرو هدف د قفقاز په سیمه کې د لا زیات کړکیچ مخنیوی دی. د دواړو هیوادونو تیر کال لنډمهاله جګړه وکړه. تر جګړو وروسته مسکو له ګرجستان څخه بیلې شوې سیمې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا په رسمیت وپیژندي، خو ګرجستان د دوی خپلواکي ردوي. او د چچنیا په پایتخت گروزنی کې پرون یو ځانوژونکې حمله وشوه. د روسیې د خبری رسنیو د راپورونو له مخې یوې ښځینه ځانوژونکې د ښار په مرکز کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې ځان والوزاوه. د چچنیا د کورنیو چارو وزیر وایي په پیښې کې دوه پولیسان او څلور تنه سیمه ییز خلک ټپیان شوي دي. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې خبرونه تاسو کولی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com او یا هم .org کې دغه خبرونه په مفصله توګه ولولئ او همې واورئ.
اته بجې او اته دقیقې دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور ځواکونه استوي او که څنګه. د افغانستان د انتخاباتو اروپایي څارونکي وایي په انتخاباتو کې د یو شمیر مخکښو کاندیدانو په ګټه په پراخه اندازه درغلي شوې ده. په عین حال کې بیا د انتخاباتو کمیسون وایي چې د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې دا حق نه لري چې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه وکړي. له هغه سپینګیري سره مرکه اورېدلی شئ چې په پکتیکا ولایت کې طالبانو تښتولی او شکنجه کړی دی. په هرات کې سلګونو ښځو د سولې لپاره لاریون وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د مسلمانانو د ټولنې لپاره لومړنی ځانګړی استازی وټاکه. او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. دا ازادي راډیو دا ازادي راډیو د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 څپه په صفا ډول اوریدل شي او په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1269 نوي باندې اوري. د امریکا جمهور رئیس وایي افغانستان ته د نورو ځواکونو په لیږدولو کې به بیړونه کړي. د باراک اوباما له دې خبرې یو ورځ مخکې د امریکا د پوځ لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د پراخوالي په مقابل کې د نویو سرتیرو د لیږدولو کولو تجویز ومنه. بلخوا د امریکا د حکومت لوی چارواکو کانګرس ته د هغو اهدافو لیست وړاندې کړی دی چې ترلاسه کول یې د افغانستان جګړه ګټلی شي. سلطان محمد سرور د اسوسیټډ پریس خبری اژانس رپورټ پر استناد دا موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا جمهور رئیس وایي افغانستان ته د نویو عسکرو د لیږلو کومه بیړنۍ فیصله نه کوي. د امریکا جمهور رئیس وروسته له دې دا خبره کوي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز امیر البحر مایک مولین په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د نویو عسکرو د لیږلو تجویز ومانه. دغه راز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو قومندان جنرال ستانلی مکریستال هم په افغانستان کې د روان جنگ یو شوم ارزیابي وړاندې کړه او توقع کیږي چې دای به افغانستان ته د زرګونو نویو عسکرو د لیږلو غوښتنه وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې زه به له پوره سنجش وروسته په دې هکله فیصله کوم. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې په سپینې ماڼۍ کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایي او د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر یې تر څنګ ناست وویل د دې لپاره چې مطبوعاتو په دې موضوع ډیر بحثونه کړي زه غواړم په صراحت ووایم چې افغانستان ته د نویو منابعو د تخصیص په اړه کومه فوري فیصله نشته. بلخوا د امریکا د حکومت چارواکو کانګرس ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگ د ګټلو پلان تر ډیره حده په دې ولاړ دی چې په پاکستان کې د القاعده ټغر ورټول کړی شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ماتولو او په پاکستان کې د تروریستانو د تعقیب دغه لارښود پلان د شپږ څلوېښتو اهدافو په ترسره کولو ولاړ دی. له دغه پلان سره سم په افغانستان او خصوصا پاکستان کې د تروریستانو د شبکو له منځه وړل په منطقه کې د امریکا له ټولو لوی هدف ګڼل شوی دی. په پاکستان کې د سولې او ثبات ټینګول هم په جنوبي آسیا کې د واشنگتن د ستراتیژۍ یوه لویه برخه ګڼل شوی. د اسوسیټډ پریس خبری اژانس رپورټ زیاتوي چې په افغانستان کې د جنگ د ګټلو د پلان اهداف یوازې د جګړې ګټل نه بلکې پراخه منطقوي آباد لري. د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې مشر کارل لوین د حکومت د لویو چارواکو لخوا په افغانستان کې د جنگ د ګټلو د پلان د اهدافو له اورېدو وروسته د اسوسیټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د جنگ د ګټلو محق او معیار یوازې محارب عسکر نه دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. او اوس هم د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو موضوعات. د اروپای ټولنې څارونکو ډلې دایټ کړ چې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د زینو کا ځانګړو کاندیدانو په ګټه پراخې درغلې شوې دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې مشر فلیپ موریون د چهارشنبه پورس په کابل کې یو خبری غونډې ته ویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه غواړي چې په دې اړه جدي تحقیقات وکړي. نور تفصیل له کابل د مجاهد جواد په رپورټ کې.
د افغانستان په انتخاباتو کې د اروپایي ټولنې د سر ډلې هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن به د انتخاباتو په بهیر کې په ټولو ادعا شویو درغلیو باندې غور وکړي. د اروپایي ټولنې د سر دغه پلاوی وایي چې د اسد د میاشتې د 9 نیټې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې دي. د اروپایي ټولنې د سر د ډلې مرستیالې ډیمیترا لونو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته داسې وویل: دا وایي په انتخاباتي مرکزونو کې درغلي شوې دي. موږ یو شاید 1,000,000 غلط رای د حمید کرزی به ګټه، 3,00,000 د عبدالله په ګټه او 2,000,000 غلط رای د بشر دوست په ګټه له ځانه سره ثبت کړي دي. نو ځکه وایو چې باید د انتخاباتو تر بشپړو پایلو پورې انتظار وباسو څو د درغلیو ټولې قضیې تر غور لاندې ونیول شي. دغه راز د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څار د پلاوی مشر فیلیپ موریون وویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د ټولو درغلیو په وړاندې په دقت څېړنه او غور وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی په انتخاباتي بهیر کې د ممکنه درغلیو له وجې د 10% صندوقونو رای بیا شمېري. ښاغلی موریون دغه راز ټینګار وکړ چې بهرنیان باید د افغانستان د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، ځکه د ده په وینا دا خپله د افغانانو حق دی چې د پلا انتخاباتو او یا نور موضوعګانو په اړه په خپله پریکړه وکړي. دوی موږ باید مداخله ونه کړو، موږ باید مرسته وکړو. دا زموږ دنده نه ده چې تصمیم ونیسو، دا په خپله د افغانانو پریکړې پورې اړه لري. کالیبی خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څار د ډلې رئیس په انتخاباتي چارو کې د بهرنیانو لاسوهنه په کلکه وغندله. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالکریم خرم بیا له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې په امریکا او اروپا باندې دا تور ولګاوه چې په انتخاباتو کې په ښکاره لاسوهنه کوي څو پایلې په خپله ګټه واړوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د اروپایي ټولنې څارونکي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. خو د افغانستان د جمهور ریاست د کمپاین ټیم د اروپایي څارونکو ډلې دا خبره چې په 1.5 میلیون رایو کې د جمهور رئیس کرزي په ګټه تقلب شوی دی غیر عادلانه بولي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو دفتر په دې هیواد کې د رایو د بیا شمیرلو د غوښتنې صلاحیت نه لري. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د راپورونو له مخې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د خاص استازي او د هغه د مرستیال ترمنځ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو پر سر اختلافات راپورته شوي دي. راپورونه وایي چې کا آی ډي د زرو مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې مرستیالي بیا وایي چې باید د 500 مرکزونو رای له سره وشمیرل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون پرته بل هیڅ یو اورګان د رایو د بیا شمیرلو د غوښتنې صلاحیت نه لري. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پر سر په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د خاص استازي او د هغه د مرستیال ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو راپورونه خپاره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرلو صلاحیت د انتخاباتو په قانون کې څرګند دی.
د قانون لمخې وازنې مرجې چې کولای شي د انتخاباتو کمیسیون ته وایي چې رای بیا وشمیرې هغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی.
که څه هم په کابل کې د یونما د دفتر چارواکو په رسمي توګه د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه نه ده کړې، خو ځینو ډیپلوماتیکو منابعو رسنیو ته ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرلو پر سر په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د خاص استازي او د هغه د مرستیال ترمنځ یو لړ اختلافات پیدا شوي دي. ویل شوي دي چې کای آیډه د زرو مرکزونو خو د هغه مرستیال پیټر ګالبرټ د 500 مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې چې د همدې موضوع پر سر د هغوی ترمنځ لفظي شخړې شوي او کای آیډه له خپل مرستیال نه غوښتي چې له افغانستان څخه ووزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي خاص استازي کای آیډه له خپل مرستیال سره د یو لړ اختلافاتو پیدا کېدل تایید کړي، خو د علت په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په کابل کې د یونما یو ویان نظیف الله سالارزي د رایو د بیا شمیرلو په اړه د دې ادارې د غوښتنې په اړه داسې وویل:
په دې برخه کې موږ ته دا نه ده مهمه چې رای شمیرل کیږي او کنه. موږ ته چې څه مهم دي هغه دا دي چې قانون باید تطبیق شي. دا موضوع به پرېږدو د انتخاباتو اړوند ارګانونو ته چې پی کار وکړي. هغه څه چې یونما یې غواړي هغه د انتخاباتو نتایج دي چې خلکو ته د اعتبار وړ.
د رایو د ځینو مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو او باطلېدو په اړه غوښتنې په داسې حال کې د ډېرېدو په حال کې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا په کندهار، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې څه باندې 9000 رایې باطلې اعلان شوې دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم څرګنده کړې چې په انتخاباتو کې د درغلیو له امله به 10% رایې بیا وشمیرل شي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د هرات سلګونو مېرمنو د سولې لپاره لاریون وکړه او د افغانستان له دولت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له زور زیاتي لاس واخلي. دغه راز د هرات د کډوالو په کم کې د ملګرو ملتونو په ابتکار د کاغذبات یا ګوډی پران لوبه ترتیب شوې وه. نور تفصیل له هرات د ازادي راډیو د خبرې حل په رپورټ کې اورو.
په هرات کې د ښځو د ملاتړ بېلابېلو ټولنو لکه د ښځو چارو ریاست، د ښځې غږ ټولنې او د بشر د حقونو ادارې په 90 سلګونه مېرمنو د چهارشنبې په ورځ د سرې میاشتې ادارې څخه تر سفر تخت پورې د سولې په شعار لاریون وکړ. دوی چې سپینې کپتارې هوا ته والوزولې په ډلې زړولې د سولې په ارمان څښتن تعالی ته داسې د سوال لاسونه لپه کړه:
ای پروردګار عالمیان، خود بهترش هر کسی گواه زعج کشیدن و خردم شهیدی امان هستی.
دا میرمن وای خدای منور له جګړې ستړیو همیشه نه سولمو په نصیب کړه. د غونډې یو شمېر ګډونواله میرمنو دولت او نړیواله ټولنې څخه ازادۍ راډیو له لارې وسلواله مخالفینو سره د خبرو لارې غوره کول وغوښته.
زه رحیمه د هرات د ښار یو اوسیدونکی. نن د سولې ورځ ده. نن د سولې ورځ ده. موږ غواړو په سولې کې ژوند وکړو. ویل چې په سولې کې ژوند کول ډېر د انسان د ژوند خوندیتوب دی. او موږ تل سوله غواړو چې زموږ په وطن کې زموږ په هیواد کې سوله وي.
خب سوله یو دقیقه است او کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر هم که زن مظهر صلح هسته و ما نمیخوایم که دیگه جنگ در افغانستان باشه که باعث ازی بشه که طفل ما، اولاد ما، خانه ما، زندگی ما برباد بشه.
په هرات کې د ښځو چارو د ادارې رئیس منیجه صادق د لاریون کوونکو میرمنو شمیر سلګونه یاد کړ. د غونډې په لړ کې یو پنځم ماده ایزه پرېکړه لیک په خپرولو سره د جګړې له طرفینو داسې هیله وکړه:
قطعنامه. ما زنان شهر هرات نفرت و انزجار خود را از فضای آمیخته با جنگ، خشونت.
د جګړې لوی قربانیان میرمنې دي، ځکه نور نه غواړو چې ځوان ورونه مو په کفن کې وګورو. سوله زموږ د ټولنې غوښتنه ده، نور سوله غواړو. د خدای په خاطر رحم وکړئ، وسلې په ځمکه کېږدئ. د سولې نړیواله ورځ په افغانستان کې د سپتمبر 21 ورځ باندې د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې لمانځل کیږي، خو ساش کال دا د یو اونۍ وړاندې په کابل او ولایتو کې خلکو هرکلی ورته ووایه. په ویاړې هرات کې په همدغه ورځ د مسلخ کورنیو کډوالو کمپ کې د ګڼو ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د ملګرو ملتونو د مامورینو تر څارنې لاندې د کاغذ باد لوبه وشوه.
د افغانستان په جنوبی سیمو کې په دې ورستیو کې د وسلوالو لخوا یو تختول شوی سپینګیری له ازادي راډیو سره د زړه خواله کړې ده. هغه وایي: زما زوی ډاکټر او د خلکو خدمت یې کوو، مېرمنې هم په یو موسسه کې وچې د کونډو او یتیمانو لپاره کار کوو، خو وسلوالو کسانو په وار وار ماته ګواښونه کول ویل چې دوی له حکومت سره له کاره منع کړه. هغه وایي: ما ورته ویل چې دوی خو د خلکو خدمت کوي، په سیاست کې شامل نه دي، که تاسو هم ورشئ نو ستاسو خدمت به هم وکړي. خو اخر داسې وشول چې زه په وهلو ټکولو دې ته اړ کړم چې خپله انګور او زوی له ځان نه جدا کړم. هغه وایي: داسې بېرحمي را سره شوی چې حتی اوس راته هغه سره روسان ظالمان خخ کاری. هغه د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې. پام وکړئ،
دا وسلوال کسان څوک چې دوی ونیولې؟
ما ته خو هیڅ معلومات نشته کامه ناشناخت خلق و جمانه دلاری پکتنه و پلیاری خو پا مخی ما تا یو چو اختار را اغل ما تاویلی چه تا زویم نگور پا اغی که کار که پا حکمت که دا تلاری که بیا ما ارتی چه دما زوی و نگور دا پا حکمت که کار که یو خو داکتران دی داکتران خو درچا کار که خزمت که درچا تاش ورسی تاش خزمتم که بیا بیا و بیا بیا زبوتلم دیر تکلیف یا را کنه ایس ما تا درک نلگی اوسم نلگی جزا کچه سر از واقشتم پا موتر که اتی استر گره بنده و تلاله استر گره بنده و تلاله چه طریق وقت پوری ده ما استر گره تلاله ده چه سو زر اخلاس نیم یار کلای ما تا داویلی سیارا تو خلاشی بیا یولم پیو جای که پری خوام پیغ جای که بیا ما سرگی خلاشی کلی سرگی نو غلوالی نو بیا دی کابل پسرق باندی ازا چوالی با
بیا چنگ را خوش کری نو چنگ چی دوم را تکلیفون ای در بانی را تیر کرل نو
تکلیفون ای تیر که خو بیا داویلی سیارا ما تویلی چی دما زوی یا منی گور دا دما نبیل دی دما سرا جما خبر نمانی که ما لالوی که وزنی مکار سرا بنده که جما زویم نگور جما نبیل بی دا جما نمانی بلوست پا حکمت که دیم مال ما خواه پا چانس بنده تلو دیده اندوستان تا جما پلاش که دیم نشه زا یه غوط ویان چه تاش را اوزای اتی نخدای پی نور بیا چه تکلیف آلا نو را تا خواه کنی تکلیف نو بیا را بنده تیر سو و نو بیا آقا کار پریخو بیا لارا خواهن بیا پاقی که هندوستان که علیه چه بوتلا وست پا هندوستان که دی
نو تا چه فکر که دوی بیر تا راشی مثلا ستاینگور راشی استازوی راشی نو دوی با او که ولیشی چه جوان دو که یلتا کچنگا؟
یار هلته ځوان دېغو ډېر تریخ ده، دېغو ځوان دلته ډېر تریخ ده په دغه وطن کې. یا د داسې کوي چې راځي بیا هغه د هغه سره به ګډي دېغو طالبانو سره او یا به راځي نه چې راشي بیا به دېغو طالبانو نه پرته په هغه کې د دوی ځوان تریخ دی نه شي ځوان تېرول.
نو تاسې دا دومره سختۍ لیدلې دي که نه؟ وهل ټکول او دومره وخت یعنې په سخت شرایط دې ولیدل، ته دغه کسانو ته څه وینا لرې چې دوی ته څه وایې؟ ته د یو چا په د یو مشر په توګه باندې
نو زه به دوی ته څه ووایم؟ هغه دا د ورته وایم چې اول به له خدایه سوال هدایت ورته غواړم چې خدای دې هدایت ورته وکړي، ځکه کانه چې دومره تکلیف په ما باندې تېر که چې حتی هغه ورشیان یې له پامه راښه کړی، ځکه بې عذره په ما کې کومه ګناه نه وه، که ګناه وي په ما کې زه به دار شوی وم، ما د ځان ساتلی و، ما د بل پروګرام د ځان دپاره جوړ کړی و. خو ما خو ویل چې زه الحمدلله مسلمان یم، چې دا دوی لګیا دا مسلمان دي، نو ما به تکلیف ولې تېروي؟ خو هغه دوی تېر کړي ازاد هغه خوښه وه.
په پکتیکا ولایت کې د وسلوالو لخوا د تختول شوي سپین ګیري کیسه مو اورېدله چې وسلوالو دغه په وینا ورسره ډېر بد چلند کړی دی. د هلمند د ویلي امنیت ادارې د قمار بازانو یو اته کسیزه ډله په داسې حال کې نیولې چې د روژې په مبارکې میاشت کې قمار کاو. دغه اداره وایي چې دغه کسان یې ځکه نیولي چې د روژې په رڼا ورځ یې ناروا عمل کاو، په ښار کې د غلاو او شکونو په څو مواردو کې هم تورن و. د هلمند خلک د ملي امنیت ادارې دغه اقدام ستایي. نور حال سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې
د هلمند ملي امنیت کارکونکو لور د چهار سیمه په ورستر غرمې ورسه د کی مارکونکو یو اته کسیزه ډله په داسې حال کې نیول سوی چې په سپینه ورځ په خپل منځ کې کی مارکوه. د ملي امنیت کارکونکو دعوه کوي چې د دې کسانو روژه هم نه وځکه د غرمې لپاره ورته کټوه هم پر اور باندې و. د هلمند ملي امنیت رئیس ول د لشکرګاه په سیمه سیمه کې د غړله په دې خاطر نیول د چې د تشتن د امر خلاف عمل په روژه کې ترسره کوي. جنرال محمد نعیم خان زیاته کړ چې تر ډیره په شار کې د غلاو او شکونو سره هم د کی مارکونکو دغه ډلې لاس درلودې.
د ملي امنیت ویښو غیرتمنو فعالو کارمندانو وکولای سوای چې د سیمېټي په سیمه کې اته نفر قمار بازان چې هغه د قمار په حالت کې و، بلپیل د خپل پیسو د خپل د قمار د سامان سره یو ځای د ذکر کړی دي چې دا ریته سیوینی چې موږ به د قانون منګولو ته وسپارو. او باید ټول ولستو وایم چې د هلمند مسلمان متدین او غیرتمن ولس باید ملي امنیت ادارې سره او د ټول نظامي ورګانو سره په دې بخش کې همکاري وکړي چې هر نو ناوړه عمل چې هغه د اسلام په ضد وي او یا د ولس په ضد وي یا زموږ د خاورې په ضد وي هغه د خپل صادقانه همکاري د دې ادارې سره وکړي.
د هلمند ملي امنیت رئیس حاجي محمد نعیم خان د دا ډول کارونو د مخنیوي لپاره د خلکو نه د مرستې غوښتنه وکړه. وایول که خلک خبر ورکړي هر ډول عمل چې د دین او انساني اصولو خلاف وي دوی به یې مخه ونیسي او عاملین به یې قانون ته وسپاري. په هلمند کې د ملي امنیت دغه کار د زیاتو کسانو د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی دی. د لشکرګاه اوسېدونکو ګلالۍ وایي زه د روژې په مبارکه میاشت کې د قمار کوونکو په دغه کار خفه یم او د ملي امنیت د کارکوونکو دغه کار ستایم او په آینده کې هم له دوی نه دې ته د ورته کارونو د مخنیوي غوښتنه کوم.
دا قمار کوونکي چې نیولې دي دا ډېر د نر کار یې کړی دی. ملي امنیت خلکو چې دوی په روژه کې داسې کوله بیر روژین دا کار ناروا دی چې دوی په روژه کې دغسې کوله. دغسې خلک چې ګیر کې غله به ورک سي، خراب خلک به ورک سي. خدای دې وس ورکړي چې دغسې خلک ګیر کې او زه ډېر په خوشاله سم به دغسې خلکو چې ګیر کې او بیا یې لر نه کې چې سبه سخته سزا ورنه کې.
په هلمند کې د ملي امنیت ته کسان له لورې وړاندې تر دې هم دې ته ورته کسان نیول سوي وه، خو د دې ادارې کارکوونکي د ولایتي مسؤلینو تر څنګ له مرکزي دفتر نه غوښتنه کوي چې د دوی کاري فعالیتونو ته د پراختیا په خاطر دې بودیجه ورکړي تر څو په ولسوالیو کې هم غښتلي کاري ډلې ولري.
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. د مسکو او تبلیسی ترمنځ کړکیچ یو ځل بیا د تیرې سې شنبې په ورځ وروسته تر هغې زیات شو چې روسیې له جلا غوښتونکو سیمو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا سره دفاعي تړونونه لاسلیک کړل او په توره بهره کې د ګرجستان کشتیو د نیولو ګواښ وکړ. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهمه برخې نوري اسنوري وړاندې کوي.
روسیې د تیرې سېشنبې په ورځ د ګرجستان له جلا غوښتونکو جمهوریتونو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا سره دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې په اساس مسکو اجازه لري چې په دغو یاغي سیمو کې تر راتلونکي نیمې پیړۍ پورې پوځي اډې ولري. د او یو بل جلا اقدام چې مسکو اعلان وکړ هر هغه ګرجي کشتۍ به چې د ابخازیا په اوبو کې ولیدل شي ضبط کړي، په توره بهیره کې کړکیچ زیات کړ. د روسیې د دفاع وزیر اناتولی سردیکوف دغه تړونونه په مسکو کې د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د دفاع له وزیرانو هری و میراب کشماریا او یوری تانایف سره لاسلیک کړل. د روسیې د دفاع وزیر وویل له دغه تړونونو څخه هدف د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د خلکو د امنیت تامینول دي. دواړو سیمو تیر کال د اګست د میاشتې د روسیه او ګرجستان ترمنځ تر لنډې جګړې وروسته په یو اړخیزه توګه خپلواکۍ اعلان کړې. د ګرجستان د پارلمان د ارضي تمامیت اعاده کولو د کمیټې مشر شوتا مالاش کیا پر دغو تړونونو انتقاد وکړ او هغه جګړې ته لمن وهلو بلل. دی وایي دا د کړکېچ د زیاتوالي لپاره یوه اساسي هڅه ده. په هر صورت د روسیې د واقعي تهاجمي اقداماتو توان محدود دی او ابخاز هم نه د دې شي توان لري او نه هم غواړي چې داسې یو کار وکړي. زه فکر کوم چې روسیه غواړي په ټیټه سطحه په لمسوونکو اقداماتو باندې تمرکز وکړي، نه په پراخه پیمانه پر پوځي اقداماتو. د دغو دفاعي تړونونو له مخې روسیه اجازه لري په هرې یوې سیمه کې د 940 کلونو لپاره 1200 عسکر ځای په ځای کړي او له هغه وروسته هم کولی شي چې د هرو 5 کلو لپاره د هغوی ماموریت تمدید کړي. په ابخازیا کې د روسیې پوځي اډه به په بندري ښار ګوداوتا او په جنوبي اوسیتیا کې به یې په خپله پایتخت څخینوالي کې ځای په ځای شي. په دې دفاعي تړونونو کې هغه په سلګونو روسي پولیساتي ځواکونه نه دي شامل چې د مخکنیو تړونونو له مخې په دې سیمو کې مېشت شوي دي. روسیې موافقه کړې ده چې د دې دواړو سیمو له هوایي قلمرو به دفاع کوي او هم د هغوی پوځونه روزي. روسیې دغه راز منلې چې د هغو اوبو دفاع په غاړه اخلي چې ابخازیا خپل قلمرو بولي، خو د نړیوالو مقرراتو له مخې په ګرجستان پورې تړلې دي. ګرجستان چې له خپلې اجازې پرته له ابخازیا سره نړیواله سوداګري منع کړې، پر دې سیمې محاصره ټینګه کړې او ابخازیا ته په لاره تر اوسه ډېرې کښتۍ ضبط کړې دي. د ابخازیا جلا غوښتونکو مشرانو په عکس العمل کې تبلیسي په دې تورنه کړې ده چې د دې سیمې اقتصاد زندۍ کوي او ګواښ کړی دی چې که اوبو ته یې ګرجي کښتۍ ننوځي نو له منځه به یوسي.
هتنیم بجې شوې. له فریده هوټ سیفي څخه د نړیوالو او افغان خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا ولسمشر وایي تر اوسه پورې په دې اړه سمدستي کومه فیصله نه ده شوې چې افغانستان کې د جګړې لپاره نور امریکایي عسکر ولېږل شي او کنه. اروپایي اتحادیه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لږ تر لږه 1.5 میلیون رایې مشکوکې دي. کاناډا وایي تر 2011 میلادي کال پورې به یې ځواکونه له افغانستانه ونه وځي خو د ماموریت بڼه به یې بدل شي. د ایران درې مخکښ مخالف مشران وایي دوی به د جمعې په ورځ د فلسطینیانو په پلوۍ په تهران کې لاریون کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د تیر کال په لومړیو کې د غزې په سیمه کې د نښتو په لړ کې دواړو خواوو یعنی حماس او اسرائیل جنگي جرمونه کړي دي، خو دواړه خواوې د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې راپور رد کړي او هغه نه انډوله بللې دي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي د منځنی ختیځ د سولې د خبرو په مقصد د لبناني مقاماتو سره د خبرو لپاره پرون بیروت ته ورسید. د سوریې او عراق د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو اړیکو د خکېدو په مقصد نن په استنبول کې سره ویني. او ګرجستان او روسیه به نن هم په ژنیو کې د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړي.
د خبرونه پاتې برخه کې د اورګشو وزینه عزیزانو د لټون پروګرام هم اوریدلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اسلامي ټولنې تخپل لومړنی ازانګړې استاذې وټاکه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټون ویل چې له دې کار څخه د امریکا د حکومت د هغه تعهد عملي کېدل ښکاري چې له اسلامي نړۍ سره د یووال
نږدې. د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټون پرون د اسلامي نړۍ لپاره د متحده ایالاتو د لومړی ځانګړې استاذې د لوړې په مراسمو کې برخه واخیسته. د استاذې فرح پنډر نومیږي چې په هندي کشمیر کې زیږیدلې. میرمن کلینټون ویل د داسې یو اقدام لپاره تر دې بله ښه موقع نه و.
As President Obama said in Cairo and Ankara.
لکه څنګه چې جمهور رئیس اوباما په قاهره او انقره کې ویلي وو، موږ ولس له مسلمانانو سره د نوي پایل او د داسې اړیکو غوښتن کې دی چې دوه اړخیز درک او د درناوي پر اساس ولاړ وي. د دې روابطو د بنا لپاره موږ د نورو خبرو اوریدو او له نورو سره د خپلو نظریو د شریکولو لپاره ضرورت لرو. موږ د یوې باثباته او سوله ییز راتلونکي د جوړولو لپاره په مسایلو کې د مشترکاتو پیدا کولو ته اړ یو. متحدو ایالاتو اسلامي نړۍ ته د استازي یوازې د دې لپاره نه ده ټاکلې چې په اسلامي نړۍ کې د امریکایانو ښه تصویر ورکړي، بلکې د دې لپاره دی چې په آسیا، افریقا او اروپا کې د مسلمانانو مسایلو ته هر اړخیزه رسیدګي وسي او د هغوی اندېښنې واورېدل سي. د میرمن کلینټن پوینا د دې روابطو زیاته برخه د پروپاګاند او کلیشي نظریاتو او د امریکا په اړه د غیر دقیقو او عمومي قضاوتونو تر اغېز لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نوی استازي فرح پندیت به پر هغو مسایلو تمرکز کوي چې د میرمن کلینټن پوینا ټول خلک د خپلو اولادونو او د وسولیز او باثبات راتلونکو لپاره هیله لري.
دا وایي په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.5 میلیارد مسلمانان ژوند کوي چې د هند او یا چین له نفوس سره ډېر کم تفاوت لري. فقر، اقلیمي بدلونونه، فساد او لوږه د نړۍ په هیڅ برخه کې یوازې په یو خاص ولس یو یا خاص دین پورې محدود نه دی، خو زموږ ټولو لپاره که هر څوک یو باید د مسایلو د حل په برخه کې فعالانه ونډه واخلو، څو د متعقدو او متحدو انسانانو په شان د هغو په وړاندې چې فقر او بدبختیو ځپلي خپل مسؤلیت ادا کړو. فرح پندت امریکایي مسلمانه ده چې په هندي کشمیر کې زیږېدلې ده. دا په ډېر کوچنیوالي کې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته مهاجره شوې وه. د اسلامي نړۍ لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه میرمن پندت د جولای په میاشت کې معرفي سوه، او هغه مهال یې ځان په خصوصي او عامه سکتور کې د تجربې خاوند معرفي کړ. او وی ویل چې دا به د مسلمانانو په پیژندګلوي او په دې کې چې څنګه په ښه توګه له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي مرسته وکړي.
I think it's nuance. I think it's respect. I think it's listening. I think it's being creative.
And I think it's creating many different types of
فکر
کوم چې دا مسأله د درناوي، د یو بل د خبرو د اوریدو او د نوښت رامنځته کولو لار ده. او فکر کوم چې د دې کار د ترسره کولو لپاره زیات نوي اقدامات ترسره کیدای شي. واشنگتن هیله مند چې د میرمن پندت په ټاکلو سره به د متحدو ایالاتو حیثیت او اعتبار په اسلامي نړۍ کې ښه شي، او هڅه به وسي چې په اروپا، افریقا او آسیا کې د مسلمانانو ستونزو او اندېښنو ته غوږ ونیول سي او هغوی ته ځواب وویل سي. د امریکا د ځانګړي استازي فرح پندت ویلي د دې هدف د اسلامي نړۍ د هیڅ یو ګروپ منځوي کول نه دي. د زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره د تماس ټینګولو لپاره هیڅ کوم جادویي پلان وجود نه لري، او د ستونزو د حل لپاره هم کومه ساده لار نسته. دا غواړي هر څه واوري، ځکه په حقیقت کې غیر له تفاهمه بله لار نسته. دا د 2000 کال په وایلو کې هم له مسلمانانو سره د تماس په برخه کې په اروپا او آسیا کې د جمهور رئیس بوش سلاکار و. د متحدو ایالاتو د امنیت شورا ته هم کار کړی، او په کابل کې د متحدو ایالاتو د مرستو د پراختیايي ادارې یو اس ایډ کارکونکی و. دی ویلي چې د ځوان نسل نظریاتو ته ډیر زیات اهمیت ورکوي، او د دې هڅې به د شهرونو او کلیو په سطحه وي.
دا وایي زما کار د سفارتونو له لارې له ځوان نسل سره تماسونه ټینګول دي، د هغوی د نظریاتو اورېدل او له هغوی سره د روابطو ټینګول دي. زه په جزئیاتو خبرو کولو ته ډېر اهمیت ورکوم، ځکه د دې مفهوم درک چې واشنگتن یوازې د خپلو افکارو د تحمیل پلان نه لري زما لپاره ډېر مهم دی. د واشنگتن په امریکن یونیورسيټي کې د اسلامي تحقیقاتو د ادارې مشر اکبر احمد په 2000 کال کې په سپینې ماڼۍ کې له میرمن پندت سره لیدلی و. دی وایي دا ښه انتخاب دی، خو ډېر ستونزمن مسؤلیت دې ته سپارل شوی، یعنی د امریکا په اړه په اسلامي نړۍ کې د موجود نظر بدلول اسانه کار نه دی.
It's all very well to talk about listening and understanding and dignity and
د وای د نورو د خبرو د اوریدو، د نورو د درک او نورو سره د ارتباط ټینګولو د لارو چارو په اړه خبرې کول په ظاهر کې شش کار کوي، خو کله چې د خپل ټولو هڅو په نتیجه کې وګوري چې د فلسطین، کشمیر، چچن او یا پاکستان په مسله کې هیڅ تغیر نه دی راغلی، مایوسه کیږي او یا هم د غوسې سبب ګرځي. شغلی احمد یاته کړی کچيري میرمن پندت هغه څه چې په اسلامي نړۍ کې اوري دقیق ترجمه کړي او مناسب جواب ورته پیدا کړي، نو په حقیقت کې به د دې معادلې یو مهم برخه حل کړي وي. هغه څه چې د بوش په اداره کې نو
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلامونه می اومنی په دې هله چې د روژې مبارک میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیرې شي. دا دی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د تاسو ورک شوی عزیزان ولټوي او په دغه لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د ازادي رادیو څخه د ورک شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 1 4 1 15. ګرانو اوریدونکو، ډیر کله د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي، او داسې اوریدونکي هم شته چې کله یې ورک عزیز پیدا شي نو دوی موږ ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدي او همداراز له ازادي راډیو څخه مننه هم کوي، لکه دغه ګران اوریدونکي چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېښی دی.
د ولسوالۍ د توتیا د کلي څخه د زرنجان د حجی عبدالغنی کاکا زوی خبره کوم. محترمو د ازادي راډیو څخه او د ازادي د راډیو کارکوونکو څخه یو جهان مننه. محترمو د ازادي راډیو موږ ډېره په ښه شوق سره اورو، او بالاخره چې دغه د ورک شوي عزیزانو خپرونه چې ده هغه ډېره په زړه پورې ده. زموږ سره د رحیم په نامه یو نفر و، تقریبا دوه کاله راسره و، او بالاخره چې موږ د ازادي د راډیو اواز ته پورته موږ خبر ورکوي د ورک شوي عزیز زموږ خپرونه یې نشر کړه او د ورک شوي عزیز قریبان پیدا شو. محترم جمعه صاحب د رحیم پلار دی، ډېر ډېر سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایي. نو ډېر ډېر خوشحالي ښکاره کړه زموږ څخه او د ازادي د راډیو څخه. خدای جل جلاله دې وکړي چې د هر ورور او د هرې خور ورک شوي عزیز پیدا شي لکه رحیم چې پیدا شو. ستاسو د توجه نه یو جهان مننه.
نو ګرانو دوستانو، کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي لطفا ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ او په خپل دغه خوښي کې مونږ او اوریدونکي در سره شریک کړئ. ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. نو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. دا هم هغه پیغامونه په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. دوه نفر دي چې په نامه دي سار احمد داو دی، محمد حمید نور دی. خپل کله یو کور نه در ته معلوم، تقریبا دی اتون کلو دی شپاگو کلو دی. خود خپل پلار نم او دورو نمان زید سی دی، پلار نمی دی محمد سید، دی اکا نمی دی سید محمد، او دی ورور نمی دی فضل عمر، دی بل ورور نمی دی سید عمر، دی بل ورور نمی دی خوب، او دی بل ورور نمی دی محمد. زولام رسول دی گیرود لولس وقتی زنگ والے دو بس دوش مارا باندھی دی دادی زنگ ہوگی سدا نفر چیری تو کم کری کہ بغزنی کی دل اچھا سرا ماں کے زنگ والے سدا سوک نفر دی نوک دی خلوان دا غزا ری دی ماغا بس دوش مارا دی زنگ ہوگی سپر ون نا شپاگ یو شپاگ نا سلور تنزا نا مارا بیا تکرار ون سپر ون نا شپاگ یو
نه چلو تنجا نه. السلام علیکم. السلام علیکم. زه عزیز خان د بغلان ولایت نه خبرې کوم. په نامه رحیم الله د پلان می مولا غنی او د ورزګان ولایت د دایکزو ولسوالی د سیدانو د کلی اوسیدونکو د ورور نوم می نقیب الله او د پلګ کاکا نوم می حاجی عبدالحکیم ده. کچته د ورور او پلار د ماغه غاور یو کول شي د سره په دغه نمبر خبرې وکي 0999 او 2588. بیا تکرارم 0999 او 2588. دا د دومره سګیګي لما سره د بغلان کې کار کوي. بیا هم ابراهیم الله د پلان می مولا غنی او د ورزګان ولایت د دایکزو ولسوالی د سیدان د کلی اوسیدونکو د ورور نوم نقیب الله او د کاکا نوم حاجی عبدالحکیم ده.
ګرانو دوستانو، که تاسو په خپل وخت سره ونه سوکړی چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام واورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه پروګرام واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې ادرس ده www.azadiradio.com. په دغه ادرس تاسو کولی شئ چې خایسته عکسونه هم وګورئ، همدارس د ازادي رادیو ټول پروګرامونه او تازه خبرونه واوري.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اوري.
ګران اوریدونکو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي. دغه پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو تاسو ازادي رادیو اوري او په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګ پاتې شئ. هلته به تاسو ټول هغه پیغامونه واورئ په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه قسم نمیږم په خپل سره خبرې کوم. زما ورخ سړی ورک دی، سمدن نمیږي. د پارادین زوی دی، د باودین ورور دی، د علاودین وراره دی، د بکواد ولسوالۍ دی، د شاوغه د کلي. او زما لمبر دغه دی، شپر اویا اووه سوه اوو څلور اتیا شپر یو سل اوو دو څلوېښت.
سید احمد، سردار محمد زی، داوود احمد وراره، دلالی وراره، د خپل سید علم، د سید احمد معنا خبرې کوم. سید احمد د شل ورځې کېږي چې ورک شوی دی. هر چاته د یز سورکته یاران، د یز سورکته وی دی. هر چاته چې پته معلومه ده، په دغه شماره چې موږ ته زنګ والی دی په کمپیوټر کې، په دغه شماره دی موږ ته زنګ وی. سید نسل سیدا ایسر پنجاو چار سی ونو بیس پنج. خدا حافظ و نگهدار. خدای دیو که دغه شماره مستخبراتی و سلام په احترام.
زه د لوګر د ولایت د پاتخوابشانی د کلی اوسیدونکو سید اقبال له ایران تاسو سره په لیکه کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. بعد د سلامه زما یو ورور چې نوم یې سید عبدالله، د پلار نوم یې میر سید احمد او د نیکه نوم یې میر عبدالمحمد دی. تقریبا د دیرش کال کېږي چې کوم معلومات ترې نه لرو. نو که چیرته سید عبدالله په خپله زما غږوري او یا بل څوک د ده په اړه باندې کوم معلومات لري، نو هیله کوم چې په دې نمبر سره د زموږ سره اړیکې ټینګې کړي. 00 00 99 2 14 9 96. بل شمیره ده 00 99 2 19 4 15. په ایران کې زما شمیره ده 00 98 9 14 80 2 15. بیا تکراروم، 00 98 9 14 80 2 15.
زمو سخن زابل د ولایت خاکران د ولسوالۍ د ګرانې د کلي اوسېدونکی یم. ما د یو انډیوال لکه ملتان، لکه غازی، لکه ګلاب ورک دی. که چېرې پیدا شو وزارت کول، ما د دوه دېرش شماره زنګ ووهي، 0913 62 95 80. وسلام.
سلام علیکم، زه مرسلین د تګل سوالۍ نه خبرې کوم. یو کس د میرویس په نامه، د ابراهیم زوی، د کنړ ولایت د تګل د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. مور یې زموږ په کور کې ورته انتظار باسي. دا څو کلو راهیسې ورک دی او لادرکه دی. که هر ځای کې زمونږ اواز اوري، پیغام هم اوري، د دغه شمارې سره دې تماس ونیسي. 00 95 80 33 60. دا زما شماره ده. هیله کوم چې که بل څوک چې څوک پرې خبر دی، که زمونږ اواز اوري، نو موږ سره دې اړیکه ونیسي. او مور یې ورته انتظار باسي او ډېر په تشویش دی. السلام
علیکم. تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
السلام علیکم. نو زه یو ګور دی چې نیم دی او دی وزی نیمه نیخمان دی دبل دی وخمان دی کور افغانستان که دی زخپل پیلال ده کراچه سرستای سرن خبر کوم زمانم شیری پلا دی اچیری چه ده پاک لیر سوک معلومات ولری یا بل پاک لیر معلومات مفتراکی نوی ده تیلیفون پا داشت میانا مفتر رنگوی 0-308-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
یو نفر د امیر جان په نامه چې دلبره قاضی دی د کرا د کلي د فراه ولایت ګلستان د ولسوالۍ. ډېر وخت کېږي چې ورک دی. د دغه په هکله که څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
کوم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم. زما نوم دی سمیلا دما ورور متیلا نومېږي. په ایران په شیرا شهر کښې نادرکه شوی دی. د پلار نوم دی نرعالم. ولایت لغمان او رسالې علي شنګ. نس نس کمه څلور کاله شل دی که دما خپله د آواز اوري یا که د نور یار دوستان آواز اوري په دې ټېلیفون شماره دی مونږ ته خبر راکړي. 0333
السلام علیکم. زه احمد الله د کوټې څخه خبرې کوم. زما یو اخشي ورک دی تقریبا 14 کاله کېږي. نوم یې علي احمد دی. د پلار نوم یې سردار محمد نانوای دی. که نوم یې عطا محمد وي که هر چا ته یې پته وي موږ ته دې پر دغه ټېلیفون نمبر باندې اطلاع راکړي. د ټېلیفون نمبر دا دی 0355 3 10 3.
سلام علیکم. زه شیر محمد خبره کوم د کوټه څخه. موږ یو درې هلکان دي. په نامه یو د خان نوم دی، یو د عبدالعادي نومېږي، بل امین الله نومېږي. د کندوز د ولایت څخه راوتلي دي. تر اوسه هېڅ درک نشته. یا دی په خپله دغه زموږ آواز اوري نو موږ ته دې په دغه شمېره ټېلیفون وکړي. 0-300-300-300-95-6. وسلام.
السلام علیکم. بعد السلام. زما یو اکا دی محمد ظریف نومېږي. د 40 کالو په شاوخوا کې کېږي ورک دی. د محمد عمر اکا روزګان د ولایت دی. د ګزو د ولسوالۍ دی. د تمازان علاقهداری دی. د ټېلیفون نمبر 0-212-94-3-8-40.
زه مولوی موسی جان د کوټې خروټ آباد څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری وي په نامه د ملا میرزا. تقریبا 8 کاله کېږي چې نادرکه دی. ملا میرزا د زابل د ولایت د چوفان د ولسوالۍ د چلکور د منطقې د بلاکا د کلي اوسېدونکی د جوته کاکو زوی. که چېرې ملا میرزا خپله زما غږ اوري، ملا میرزا دې خپل کور ته راشي یا دې زما سره په ذکر کېدونکې شماره تماس ونیسي. او که چېرې ملا میرزا زما غږ نه اوري، یو بل څوک د ملا میرزا شناخته زما آواز اوري، نو بیا دې زما سره په دې شماره تماس ونیسي. 0-3-02-3-8-3-8-4-4. د کوډ نمبر 0-0-2 دی. شماره یو ځل بیا د کوډ نمبر 0-0-2-0-3-0-2-8-4-4. وسلام. مننه.
السلام علیکم. زه امان الله د کندهار د ولایت مرف ولسوالۍ د بخیرزو د میان د کلي اوسېدونکی یم. د ازادۍ د لړۍ د کارکوونکو څخه دا هیله لرم او د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ سامانونه شي. زموږ یو عزیز چې د نقیب الله په نامه دی، د ملنګ اکا زوی دی او د حیات الله او د حمید الله ورور دی. 18 کاله کېږي چې نادرکه دی. که دوی زما اعلان خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. 0-300-50-1-5-2-5. زه دوی ته دعا هیله کوم چې زموږ پیغام دوه او درې واره نشر کړي، ځکه چې موږ ته ډېر صلاحیت نه لرو. دونه وخت موږ سره فعلا نه سه چې بیا موږ ټېلیفون هر وخت پاکستان کښې استوګنه نه سو کولی.
مزیات په وطن کې رسېږو نو دا زموږ پیغام که دوه او درې واره نشر کړي نو موږ د دې څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. قدرت الله خان تاجک د پاکستان کوټې ایالت کوچلاغه څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زما د اما یا ترور زوی چې د صلاح الدین فنامه یادیږي د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر څلورمه نېټه د خپل کور څخه ندرکه شوی دی. که چیرې تاسو د صلاح الدین په باره کې معلومات لرئ نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون راوکړئ. 00-3-00-9-3-00-4-3. ډېره مننه.
السلام علیکم. زادو ستار د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور چې پړوک نومېږي نه تقریبا 8 کاله مخکې د کور نه بېزارکه شوی دی. که پړوک په خپله زما دا اواز اوري او یا د دې یا دوست دا اواز اوري مهرباني دې وکړي پر دې نمبر زموږ سره تماس ونیسي. د افغانستان کوډ نمبر 00-3-99-99-24-23-23. تلیفون یو ځل بیا تکراروم: 00-3-99-99-24-23-23.
زاد الله هندم ساک الله چه خبری کواما دا جا خوال دا کلی وسیدون کواما زما ورور او دل هی نمیجو تریا کالا کیجو چه ورک دی که دای زما زاق غوری یا دا معلومات یو سوک لری پا ومرم دی پنزه دیش کلن دی مرسا دی پا داغا لمبر تلیفون وکی 00-28-25-1-8 00-28-25-1-8. والسلام.
زده زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د توکزو د کلي یم. زما نوم عبدالسلام ده. پیلن می کور په کندهار کې په جړۍ ولسوالۍ کې ده. زه پیلن ته ایران کې د مسافرۍ شپې ورځې سپا کوم. زما یو دا کا زوی ده چې نوم یې محمد ناصر ده. د ده د زوی نوم روشان ده. دا 10 کاله کېږي چې د خپله کوره ندارکه ده یا که دوی په خپله دا اعلان اروي یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري پر دغه ټلیفون شماره دې ما سره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شماره ده 00-919-621-20-4. بله شماره مې ده په افغانستان کې 00-1-1-2-2. فقط وسلام.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
د بلال خدا اذان د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خواہشتہ افغانستانا زمامین زمازانا خواہشتہ افغانستانا د بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا شان بادے سرگنشی کلے شان بادے سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لوئی افغانا مامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملالے اکو